د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم په دې خبرونه کې لدا سی ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغه ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزدا کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هله د چتر پای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نو موري په دې ورستیو کې د کابل په ختیس کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړي د چنور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له خوانځي څخه محروم دي په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوی خوانځي د دوست زکونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
د سارا د پلارم د سلیم دلته منګل ذکر کوم د خپل ذکر کې مصروف یو اوس خو لګا اواره خوشوي دا ایجمې کوم منګل غتر اتلو منګل به خپل یخ دم نه د خپل منګل خپل ذکر لپاره اتلو
زمانو مو کل خان دا زولته د ومیا کیږي چې در سره غرهم او زه د دلته ډیر خوشاله یم چې مونږ ته پینځم مونږ در سره کوي
د ځکهونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومان ته د زده کړو فرصت برابر کړي په پایل کې خغلې وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه د خوانځای را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونی هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل چا سره کېناستی چا سره مشوره وکړه
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم له والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي تعلیم وکړي هم په جلکۍ وکړي هم په پالک وکړي نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا چې ما کمپاین وکړ او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان د ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومه یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیا سی دغه کمپاینو ونیو او بیا بل اخره مونږه د درس میتود شروع او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوښول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومانو تعداد سیدا لسګونه وو، یعنی 590 خطر سلو پور یو نیم سلو پور یو نس ورو پرو زیاتیده. والدین می دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس مون ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته مون زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتیږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمون د زده کړو زمينه برابر کړي ده. دا په لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي، درس تر راځي او د لومړی ځل د سدوی پیوداسي مکتب کې ګډون کوي سي دلی کولوست او زده کړه بکی. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسی، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سي کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم د سي روان هغه لیک او لوست څوک پوي نه سي پي، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پويږي نه، یعنی په املا څوک نه سي هغه استاد درس هم تشریکي په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د بي سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه. کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیمن پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسن د پاره‌ریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وایي چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی، کوم چاپځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویلي دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته واخلي، قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د شخص زم نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یې مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لزه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپلو تجربو پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مون هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی نه پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغه ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا غسړیږي هغه ډیر خوشینه کیږي.
ګول بلوڅ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنه چې ناکام شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکام شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دا شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځی ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخینه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنو ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له اودۍ وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي دی چې هغه له لاسه لویږي، یو هندوانه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص شي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږده وي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر ډېر څکېدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډېرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرالله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره منسجم کو، هغه ستونزې دي په نښه کو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې د موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي یا فکتورونه دي مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجه کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخې موثر به تمام سی. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د اغوی نه موږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه، دوی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل چې فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې، اما دوی به مثلا د فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان، هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محاله هدفونه سي، او محاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانون من سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی ام دې سي پا په تیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه به تر یوځای پرې به حرکت کوي په دا تیاره کې هدف به نه معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په دې نه پوهیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي بیا هغه قانون د ټولنې مشخص شو هدفونه دې مشخص ولا بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرې اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلاري معلوم نه وي همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ترسي وي بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي دغه کړنلاره او د سیستم کټاره منځته کی دغه بیا خپل تار رهبری کوي یو ځای ته رسي
ورسته پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لمړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي ومتالم لرو وي مرغان غږ شینی چې بونه سره ورتي ځوانان به هغه سره پښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي زوقونه سره ورتي یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دی زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه را مستقی په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه را مستقی مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې په یو څوک سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه را مستقوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه را مستقوم او په هغه خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات ورو کې داسې ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولن را منځته کې د یو ګروپ سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات د فارغ خپل ځخ پورته کې نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول شي ټولنې جوړې کې هدفمندي کې هدفونه ځان سره تواټه کې او په دې باندې باید ځوانان پوک رسي چې ته دا کوم کار چې خپل هدفونه ټاکې په انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ست ټولنې ته هم ست هغه وړې ټولنې ته شتاره مسته کړې د هم ست هغه لوی ټولنې ته چې ژوند پکښ کې دی
ترنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولري
ده آزادی ملما
السلام علیکم د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو پلوشي حسن لتیرو څولسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړل دي پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دو سم د ستورسته د متحدو ایالاتونو یو معتبر جایزه هم وګټله د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغه د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپل تاسو ته درپیژني
بسم الله الرحمن الرحیم از منم پلوشه حسن ده ز د خزو د حقوق د پالنې فعالیم تقریبا شپږ ویس کاله تجربه لرم د خزو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوص تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړم
چیرته اوسېږئ او په خوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې
اوس خو په امریکای کې په واشنگتن ډی سی ایریا کې اوسېږم مرکز په کابل کې اوسېږم
درس مو چیرته ویلې زده کړې مو لوړې او د خوندزي زده کړې مو کوم ځای کې کړې
په افغانستان کې زه په ابتدایي خوندزي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسی یو کال تومره مې په افغانستان کې ربی بلخی مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی، او بیا کالج مې پاکستان کې ویلې، ماسټری مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي، خو د مالوړه درجه د تحصیل ماسټری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله، د څلور اته اوم کال نه تر دوه نوي اوم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه، او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو، خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کېښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کېښودلو، او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دي یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي طور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درسته وي، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیاتو، پابندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو لپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې ما مشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره، اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې چې بشري کارونه د اکبر مؤسسه او د نور مؤسساتو بنملي مؤسساتو بنیاد کې خو د ځینې کارونو وړي پروژې د خزو لپاره مخصوص په کمپونو کې د خیاطي او د نور چې د کورنی محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سو. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم خصو وکلای سوی هغه واړه امکانات سی ایجاد سوی و هغه نه پورا استفاده وکی او هغه تا یو ایجنسی پر رقم بانی وده ورکی. نو ورو ورو دی خزو سازمانو نه وجود در آغلن دا حقا زمان وسی بیا روستا دی ما کورانه هم مونگا بخور تا شفت سو دا غا ونوی هم کال رو فکر کام او پا غا زمان که مجایدین هم افغانستان تا اکثرا کده سوی و اغا تنظیمی و اغا علت یو چه محیط که ارامش را غلی و نسبت اغا زمان نسی دوی پا پیخور که از تو گنزی
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خزو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د خزو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بلکل کولای سو، ځکه چې همدغه رو رو هغه وخت چې د خزو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسایل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نن سوال لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سرویا مونږ د بنیاد ایښودونکو له جملې نه یا بنسټ ایښودونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سې د جوړ کړل په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظامنامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند له خوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل دپاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالی کانفرنس و د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سې زه راغلم یو چې د خزو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سر معلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغانی ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولی شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دی بین المللي ټولنې یا سازمانونو لخوا نه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا او هغه باندې یو سنټر پکړه ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه وو، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. پاندشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو سی یو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پریدي او بیا یو څه افغانو ښځو سالته باموري نه وي هغه ته ویل ستاسو دا کولی سی مخکې بوزي پیسې لا یو بیراسي ورته پریخوده. ځینې جین ښځو په خپل جوړ کړل لکه د اویک سازمان پر شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سیده دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره یو عایداتي کارونه دي خیاطي ده او یا مثلا د قران زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر موږ د څه یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسله د اندېښنې او د مفکوري د ښځو یو ځای کولی د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې موږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلود، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نور ځایونو کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود سه لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله پیدا
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري هغه ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېږدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول، ولې د بوټ چې کې دا یا څه رقم، یعنې یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کړو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل وسې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر مؤسسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوئ چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډېر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیې یادیږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شته کې دا له هغه وخته ورسره وو، او که وروسته چې دا مؤسسې افغانستان ته لاړې دا ستونزې راولاړې شوې؟
څه فکر کوم سیاست او مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نسو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده. مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوه مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړولو ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومی تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یوه یوه روپۍ ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو چې دلته بودیت دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي چې دا همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاص سي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې وو هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکې کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چرته چې ښځه فکری وده بهتره کولای سي. دا د افغانستان محیط سره سازگار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بنده سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نشي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي چې د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پانزرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، اگر کم مرستم سیزی افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه ای دغه بین المللی ټولنه ده مسپوبینه نو ډالر زی خلک لوبله کې مړه نسی. کچره دا قطعه سو او د خلکو مړینه شروع ولا، زه فکر نه کوم چې خلک په دې خاموشي کې چې اوس وسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چې لبای نه وړي. نو بل لار دوی پرې نه خوړله چې خلکو لپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه و او د افغان میرمنو لپاره څه و؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی و، د اشتراک کړی و او د دې ګډون ډېر اهم و. هغه وخت کې دا لومړۍ مېرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې و په هغه زمان کې. دې و خبر کړی و هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډېرو ښځو ډېر بنیادي کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان نه د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی و، چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما سې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او دوی په مورد کې تحقیق سوی وي. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
امیشه جایزې سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولای چې هرې ویښه ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټول لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
Oh.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماښام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Got it. Come on, 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 come on